لصالح محمد صالح خور.
د امریکا ځینو سناتورانو له ولسمشر جو بایدن غوښتنه کړې ده چې پر طالبانو فشارونه راولي. استرالیا وی له افغانستان سره د کرکټ ټیسټ لوبه چې پم کې و روانه میاشت وسی و ځنډوله. فرانسه وی که ایران په اټومي موضوعاتو کې همکاري ونه کړي، له خبرو شریکانو سره به د تهران په وړاندې ډیپلوماتیک اقدام وکړي. د سودان پوځي مشرانو د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره تر ټلیفوني خبرو وروسته د هغو څلورو وزیرانو د خوشي کولو امر وکړ چې تیره اونۍ د پوځي کودتا پر مهال نیول شوي وو. او د تیلو لویو تولیدونکو هیوادونو اوپیک سازمان موافقه کړې چې د واشنگتن له فشار سره سره به د تیلو لږ تولید ته دوام ورکړي. واشنگتن او نورو مصرفونکو هیوادونو پر دغه سازمان فشار راوستلی چې د تیلو د بایو د چچېدو لپاره خپل تولید خورا زیات کړي.
یا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. روختیا د ژوند شتمنی پروگرام کې نن د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو پر مسئله خبری کوو. په دغه هیواد کې ټولټال په کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر تر 15000 اوښتی او د مړو شمیر تر 2000 زیات ثبت شوی دی، خو اټکل دا دی چې واقعي شمیر شایي خورا زیات وي، ځکه چې په افغانستان کې د نظام له بدلون سره په زیاتو ولایتونو کې روغتیایي خدمات ټاکنې سوي او خلک هم د پخوا په څیر د کورونا ټیسټونو ته زړه نه ښه کوي. په دې پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې د کورونا وایرس تازه څپې څومره خلک اغیزمن کړي او په دې برخه کې خلک کوم تدابیر په پام کې ونیسي. دوه ډاکټران مو میلمانه دي، ډاکټر خیبر کلیوال چې د داخله ناروغي متخصص دی، دغه راز ډاکټر زلمی رشتین چې د افغان جاپان د کووی نونس ناروغي د درملنې روغتون رئیس دی. دواړو ته شرغلاست وایم. کلیوال صاحب، اول تاسو ته راځي چې څه فکر کوئ چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې ور بیا په زیاتېدو دي، دا پیښې د کومو کسانو لخوا فکر کوئ چې لوړې شوي؟ د هغو کسانو لخوا چې واکسینې کړي که د هغو کسانو لخوا چې واکسینې نه دي کړي؟
معلومه ده کرونا یو ستر انساني فاجعه وه. په اواخرو کې په افغانستان کې چې کله دغه نظام بدلون کړی دی، د نظام د بدلون نه وروسته دغه پیښې یو ځل بیا مخته زیاتېدو دي. هغه علتونه خو یې معلوم دي چې د خلکو کوچېدنه ده، یو ځای نه بل ځای ته د صحي خدماتو هغه کافي اندازه لاسرسی نه دی چې خلکو ته باید ورسېږي، د هغې ښه مخ دی. دغه ټول هغه ننګونې دي چې په افغانستان کې یعنی د کرونا د بیا تازه کېدو او د دې د پیښې د لوړېدو سبب شوی دی. مګر په نورې نړۍ کې هم هغه څرنګه چې مصائبه وه، لکه په یو ښار کې د لاکډاون نه وروسته په تدریجي شکل سره بیا د خلکو ګڼه ګوڼه په ښارونو کې زیاتېدله، او د دې د وجې هغه کسان چې دوی د واکسینیشن د پروسې نه پاتې شوي وو، خصوصا هغه کسان چې هغوی د واکسین نه یو ډول ویره یا اضطراب لري، د دې خلکو د بیا یو ځل د یو ځای کېدلو له کبله نه ټول هغه کسان چې د کرونا نه واکسینیشن نه پاتې شوي وو، یا هغه سپارښتنې چې د دبلیو ایچ او لخوا نه شوي وي، یا د همغه وزارت د تعامې لخوا نه بلکې دي، ورته هغه خلکو په کافي اندازه نه دي عملي کړي.
ډاکټر صاحب زلمی رشتین، تاسو ته هم راځو پروګرام ته شرغلاست. ستاسو روغتون ته په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر مراجعه کوونکو زیات شوی که فکر کوئ چې تر پخوا دغه شمیر کم شوی؟
زموږ په روغتون کې څو وخت کېږي، تقریبا دا دوه میاشتې حالات تقریبا په کې شکل باندې دي، یعنی کومه ورځ داسې 15 مریضان کم، کومه ورځ زیات. معمولا 500 مریضان موږ شاوخوا بستر لرو، حال دا چې په دریمه صفحه کې کله چې اوس ته ورسېدله موږ 100 ناروغانو پورې سم بستر درلودل. دلته ټولې واقعات زموږ د خاص په روغتون کې ډېر نه دي. په د هفته دوه هفتو کې پخوا داسې و چې درې څلور هفتې یا میاشت مخکې موږ ته یو کیس یا دوه کیسه هم مثبت نه راتلل. نو اوس ورځو کې زموږ درې څلور نهایت 15 پورې کیسونه چې موږ خوشا 15 ډېر سمپله واخلو هغه معاینه کړو، نو څلور 15 پکې مثبت راځي.
بله ډاکټر صاحب، کابل کې هم د غستا سروختون د افغان جاپان روختون سره طبيب څور از مخ کې خبرداري ورکړی و چې د هوا له سړېدو سره ممکن په افغانستان کې د کورونا وبا څررمه څپه ډیر کسان وځپی. څومره اندېښنه په کار د مخ کې ډاکټر صاحب کلیوال یادونه وکړه چې خلک ځینې سپارښتنې په پام کې نساتي، ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
واقع دلته چون سلورم صفه په خوا د ته انګره کېدل چې مخکې به راغلی وای، خو دلته چې نظام تبدیل شو تاسو ټول ته بهتره معلومه ده. یو هغه په کورونا په هغه باندې په اصطلاح تاثیر وکړ، هغه په دې معنی چې بندرونه یا بارډرونه مکمل ډول باندې بند شول. هغه وخت سره د دولت لخوا قرنټین نه و وضع شوی، خو ولې د قرنټین په شکل باندې یو حالات راغی. فرضاً دولتي ادارې ټولې رخصت چلې، مکتبونه دغه اوس د جنکیانو مکتبونه فرضاً نشته، یعنی 50% په دې باندې اوس هم هغه نشته، د ادارې هم تقریبا نیم نیم کله دي. یعنی دا خپل زما په نظریه او تاثیر ممکن دغه و بیروبار هغه ګڼګونه به چې پخوا په ښار کې وه، هغه ګڼګونه چې مخکې باید دغه سفر راغلی وای هغه ګڼګونه نه وه، څوک نه ګرځېدل. نو په دې اساس باندې هغه سفر چې مخکې به راغلی وای رانغله.
ډاکټر صاحب، خیبر کلیوال کدا راته وایي چې د طالبانو حکومت د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې لپاره کومه تګلاره لري، یا له تاسو سره کوم تګلاره دوی شریکه کړې ده چې تاسو نظر واخلئ چې په دې برخه کې دوی به څه اقدامات کوي؟
ګوري د کورونا وبا لپاره لا تدین د پوری اوسنی حکومت هیڅ کوم د خاص، یعنی هغه سپارښتنې چې په خوانه کې دي اوس نه کیږي. صحیح ده، ټرینګونه باید ورکشاپونه دوی اخلي په کوم انداز باندې، اما دا د کفایت نه کوي. کله چې مونږ درې میسپې ته داخل شولو، هغه پیچ ته ورسېدل او بیرته په نزول باندې شوله، دلته یو اندازه د خلکو عامه پوهاوی شوی وو. پر مثال هغه کسان چې هغوی په دولتي ادارو کې کارونه کول، هغوی پوهې خلک وو، دغه خلکو د کرنټین بعضې ټکي په نظر کې نیولي وو. یعنی زه باید په دې مونږ او تاسې خوشحاله اوسېږو چې اوس هم کله چې په مخابراتي شبکه کې چا ته مونږ ټلیفون کوو، هغه پیغام اوس هم په بعضو سیمکارتونو باندې وي. اما په وروستي وختونو کې چې کله دغه دوه میاشتې کېږي تحولات رامنځته شوي دي،
کلیوال صاحب، کله چې په افغانستان کې له خلکو سره خبره کوي یا د کورونا وبا یادونه کوي، هغوی وایي چې کورونا پیش اوس نسته او کورونا وبا د دې په وینا چې ختمه شوې ده، دغو خلکو ته ستاسو وینا څه ده چې کورونا وبا په افغانستان کې ختمه ده که خلک یې بابي زګني؟
هغه خلک دا فکر کوي چې یاره ولا دا یو اختلاف باندې د خلکو ذهنیت خرابول دي چې ولا کورونا نشته، دا چې کورونا نشته دا خلک ولې فکر شروع په دې پکله باید سره فکر وکړي. کورونا شته دی، برحاله ده، په افغانستان کې شته دی، په سیمه کې شته دی، په ګاونډیانو کې شته دی. کورونا شته دا موږ نه وایو، مګر که دغه څوک دغه خبره کوي چې کورونا نشته دی، فکر کوم چې دا صحیح خبره نه ده. دا د خلکو په ذهن باندې منفي تاثیر دی، کورونا شته دی او باید جدي ونیسو.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. زلمی رښتین، یو چا چې د پخوانی حکومت کې لومړی ډوز واکسین لګولې، بل ډوز یې تر اوسه پورې نه دی لګولې، څومره وخت کولی شي چې دویم ډوز واکسین ولګوي چې د خوندیتوب هغه کچه لوړه شي؟
دا د واکسین نوې پورې اړه لري. کوم رحم ده نمود دی چې د واکسین په باره کې شته ده؟ دلته افغانستان کې درې قسمه واکسین دي، لکه اوشل هندي ده، هندي ده، چینایي ده، او هغه ده امریکایي واکسین ده، جانسن. نو هغه واکسین چې هندي واکسین ده، هغه مونږ وایو تاول دوز ولګېږي، نو دوم دوز تر شپاړس هفتو پورې کولی شي چې دوز ولګوي. چینایي واکسین چې ده، اول دوز چې ولګو هغه ته څلورمې هفتې پورې کولی شي، درېیمې نه ته څلورمې هفتې پورې. او جانسن واکسین چې ده، خو یو دوز ده، دوم دوز ته ضرورت نشته فعلا.
نو که تر دغه مودې پورې واوړي، زیات وخت ور باندې تیر سي، دویم دوز بیا هم تاثیر لري؟
نو لازم دا څنګه راهنمود کې دغه لیکل شوی دي چې څلور هفتو پورې وګي، یعنی معنا کته اول خو تیوی هفتې پورې، ایوی میاشت پورې باید وسی، یعنی څلور هفتو کې. که چیرې ونه شه شپاړس هفتو پورې، معنا دا اول دوز شپاړس هفتو پورې مغه کوي، معافیت ورکوي. نو زما په نظر باندې چون دې معافیت مجموع کې دومره معافیت نه ده، د څلور هفتو پورې، څلور میاشتو پورې وي، اتو میاشتو پورې ممکن معافیت ورکړي، اتو میاشتو نه وروسته بالکل معافیت ختم شي، بل دوز بیا باید له سره دوزونه شروع شي.
بله ډاکټر صاحب، هغو کسانو ته چې په افغانستان کې چې واکسین نه دی لګولې، ستاسو سپارښتنه څه ده چې دوی د دې وایرس یا د دې ناروغۍ په انتقال کې څومره رول لري؟
نو هغه کسانو چې واکسین نه دی لګولې، هغوی ته زموږ سپارښتنه هم دغه ده چې زر ته زر دوی واکسین ولګي، ځکه اوس خو په کمپاینونه شروع شوي دي، موجود هم خلک دي واکسیناتوران، او ځای په ځای سهولتونه ورته برابر شوي دي تر څو چې دوی خپل ځان او ټول جامعه له دغې کرغلې ناروغۍ څخه وژغوري.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، پښتني خورا زیات دي. ډاکټر صاحب خیبر کلیواله دغه راز ډاکټر صاحب زلمی رښتین، ځینې اوریدونکي هم په لاین کې دي، ممکن دوی هم ځینې سوالونه ولري. د دوی ځینې پښتني به رواخو، بیا به ورسته تاسو ته وخت درکو چې خپل نظر ووایست یا هم دوی ته ځواب ورکړي. مهرباني وکړي آزادی رادیو ده.
بله محترم، زه راز محمد هدایت د هلمند ولایت مرکز در سره په تماس کې.
مهرباني وکړي ډاکټر صاحب.
بله، زما و ټول هیوادوال ته یو توصیه ده چې مثلا لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل چې باید د کورونا کم د کرغړن وایرس چې دا باید وای کنانم په جدي توګه سره ونیسو او داسې یو سرپې نظر ونه ګرځو، ځکه چې د دغه زموږ د افغانانو د بهترینې پوهې د نه لامل خاطر څخه دغه وایرس چې دی دا ډیر خپریږي هم ډیر صلاحیت کوي، نو باید موږ او تاسې ټول هیوادوال دې ته ډیر متوجه وسو او په جدي توګه بیا بل اخره په دې ژمي کې چې معنا دا خو د زکام سره ډیر اړیکې لري، باید ډیر ساتنه د ځان او د خپل اولادو د خپل ماشومان او د مور پلار د ټولو هم په هونه ورکو او ساتنه وکړو خپل واسه پرې.
ډیر مننه تاسو سپارښتنه اتمن اوریدونکو واوریدې. بل اوریدونکو ته هم ورزو د دې نظر به واورو، یا هم کومه پښتنه لري دا غوي پښتنه به د ډاکټر صاحب سره شریک کړو. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
وعلیکم السلام. احمد بن بنګرار ولایت نه تاسو سره په تماس یم. زما نظر خدا دې چې د افغانانو ترمن چې دی بل خصوص زمونږ او تاسو په دا جامعه کې چې سنتي جامعه ده د پوهې کچه ډیره ټیټه ده، هغه تیامه په حواله نه دی شوی خلکو ته. کدا د ټلیفون لاري دا په ټلیفون کې کم غږیز وایس کلیپ سب شوی او مخکې د زنګ نه باورې او راول کېدو دیم د سم نتیجه نه دا ورکړې ده. کله موږ د افغانانو د پوهې کچه دونه کم ده چې هغه خبرې چې په دې ټلیفون کلیپ کې به کېدلې هغه خبرو باندې نه پوهېدل چې دا څه وایي. موږ ته زمونږ د پوهې او د علم کچه ډیره ټیټه ده، په دې عادي خبرو سره نه پوهېدل. زه هم چې دا عامه پوهاوی وشي د دې لپاره او خلک په دې پوهې کړل شي، نو خلک په خپل راځي کېږي تر څو چې ځان واکسین کړي او د دې ناروغۍ نه ټولنه جامعه او خپل ځان مو ساتي.
بل اوریدونکو هم پلان کړي دوی ته ورزو د دوی تماس هم رخصت وي. مهرباني وکړئ.
مننه نرحمان افغان انیما د خوست ولایت نه ولسرایم.
افغان سه په خوست کې وضعیت څنګه دی؟ خلک د کورونا وبا لکبل لګول سوي محدودیتونه رعایت وي؟
دا چې د نظام په بدلی سره خو د کورونا وضعیت هم تغییر خورلای. په خو هم خلکو ما سره دغه کومه بدمرګه ناروغي چې دا جدي نه ګڼله، اوس مو د خلکو څخه دا وښتنه ده چې دا بدمرګه ناروغي جدي وګڼي، احتیاطي تدابیر ونیسي. خدا چې وضعیت تغییر خورلای دی، په لری پرتو سیمو کې وضعیت ډیر خراب دی، اصل وګه ده او څه روغتیایي سپارښتنه نه عملي کیږي. نو له دولت څخه مې هیله دادو د نړیوالو څخه چې د ولر خار غریب ورسته هر څه چې په پام کې لري په وخت سره ورسته.
ډېر مننه تاسو نظر وړاندیز هم واوریدل سو. تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. ډاکټر صاحب خیبر کلیوال د ځینو اوریدونکو تماسونه تاسو واوریدل، ځینو یې سپارښتنې درلودې، له ځینو نور سره پوښتنې وي. تاسو که په لنډو ټکو دوی سره خپل نظر شریک کړئ، بیا به ډاکټر صاحب زلمی رښتین هم خبرې وکړي.
دا چې ټول ورونو یې دغه نظرونه زما خوښ شو او اکثر یې کورونا دی هغه کوم سپارښتنه چې په دې عامې روغتیا وزارت له خوا شوې وي ټول تاکید په هغه باندې. خو زه خپل شخصا یو دوه نظر لرم. یو دا هغه اوریدونکي چې د زما غوري دوی انټرنیټ ته لاسرسی لري او په لیکنه او لوستنه باندې پوهیږي، حدیا کال دوی به تخپلو فیسبوک پاړو باندې یا نورو هغه انټرنیټي وسایل چې دوی سره دی بریټ استفاده کوي، دغه پیغامونه دغه پیکیجونه وړاندې کوي عام خلکو ته چې دا غوي ذهن د کرونا په مقابل کې جوړ شي چې آیا کرونا وایروس دې ناروغیا جوړي ژوند ته تهدید دی او یو سره فاجعه ده. دوه ما خبره تر ټولو مهم زمونږه او تاسې د دې ټولنې هغه بهترین تشر علما دي. او کچیر تا هر یو مولوی صاحب دی جندی پورز بانی دو دقیقی یو دقیقی یوازی دا کرونا پا دقیقی خبرو بانی وغا گیجی چی اتنگا کولشو طولنیز واتن مراد کو څنګه کولای شو دغه ناروغي لمنده ویسو، څنګه کولای شو یو ناروغ تداوی کو.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. زلمی رښتین د کمپاینونو یادونه وسوه، د عامه پوهاوي یادونه وسوه، دغه هغه مسایل چې په شاري سیمو کې شایي عملي کول یې آسان وي، په کلیوالو سیمو کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې څه باید وسی؟
دا چون په افغانستان کې ډېر صحي مرکزونه دي، لهل پوسټ نیولې تر ولایتو او د روغتون پورې، مخکې له مخکې نه په هر صحي مرکز کې د صحي تعلیماتو په نامه باندې یو برنامه وجود لري. کاغنر چې که ډاکټر وي، معمولا هلته د او پی ډي په شکل ناروغان مراجعه کوي، په روټین واکسینونو ته مراجعه کوي په سلهاوو کسان. نو هماغه هلته هغه کسان شته ده، هماغه کسان چې صحي تعلیمات کوي، په خوا کې د کرونا د وایرس په حکله هم باید ورته هغه صحي برنامې صحي تبلیغات ورته وړاندې کړي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب زلمی رښتین. که اوریدونکي په لاین کې دوی ته ورزو، دوی ممکن بیا هم ځینې پوښتنې ولري یا هم ځینې سپارښتنې نورو کسانو ته چې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره څه کارونه وکړي. یو اوریدونکي ته ورزو چې زنګ وهلی دی، د دوی نظر به واورو.
سلامونه قبول کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام مهرباني.
اغه کفر اسلام نه کوي، یعنی اول خو زه دا خبره کوم چې باید دغه عقیده د بین اولاد شي. مخکې هم دا خبرې کېدلې، باید دغه عقیده د بین اولاد شي چې دا کفر نه شي، مسلمان نه شي، او مسلمان دا شي او کفر دا شي. او دا او مسؤلیت مول ما او ته مراجعه دی چې په شهرونو کې خو لا دا خبرې څنګه څه باید په قرآ او قصباتو کې علما خلور خلق بانوپوز اشخاص باید خپل دغه مسؤلیت ادا کړي، باید دغه آګاهي خلکو ته ورکړي. دا قرباني د پر علماو باندې لازم ده، چونکې د علماو خولې ته خلک ګوري.
دواړو میلمنو واورید، وروسته به دوی ور باندې تبصره کوي. بل اوریدونکي ته ورځو، دوی هم زنګ وهلې دی. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
مننه خپلواکي مل پکتیا نه اړیکه نیولې.
مهرباني وکړئ، ستاسو آواز اورم. مخکې مو هم لیک چې تماس نیولې وو.
ډاکټر مهدا کول ډاکټر صاحب محترم ته تاسو د جنسن
نظر به وورو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. تاسو محترم ډاکټر صاحب سلامونه ونیږي هلي وړاندې کوم. د مشرقین تاسو سره لاین کې ما
زما
د ډاکټر صاحب نه دغه پوښتنه ده، یو څوک په کرونا باندې اخته وي، دا په دغه د اخته کېدو په وخت کې دی واکسین اخیستی شو او کنه، او که واکسین واخلي آیا ګټه ورته لري او کنه؟
ډاکټر صاحب خیبر کلیوال د دین اوریدونکو پوښتنې وي، که یو تاسو ځواب کړئ مهرباني.
زه دغه د یو ورور په پوښتنه خو زه اندازه پوه شوم چې د کرونا واکسین که چیرته یو سړی په ناروغۍ باندې اخته وي، دغه وخت کې واکسین ورته ورکول څنګه وي؟ پوری واکسین کوم کو تاسو خپل تعریف کو دا د میکروب اگر نیوان دی شکل دی چې موږ بدن ته داخلو، او د بدن د معافیت په وړاندې باندې خپل بدن په وړاندې د معافیت خپل عکس العمل ښکار کوي. نو څنګه چې یو شخص په کرونا باندې اخته شوی دی، په هغه باندې په خوانه دغه وایروس حمله کړی دا معافیت سیستم یو اندازه کمزوري شوی دی، او په دغه وخت کې موږ به هر نه لا پسې دا واکسین ورته ورکو چې دا په خپل باندې هم یو ریسک فاکتور دی، یو خطرې فاکتور دی. انسان د بدن لپاره بهتره لاره دا ده چې کله کرونا د دې په وجود کې صفر شولا، د کرونا انټیبادیانې ختم شولې، کولی شي چې دا ځان کرونا کی چې کرونا باندې کچیر د یو کس اخته شوی وي، آیا هغه بیا په کرونا اخته کیدی شي کنه؟ دغه د سی خاص ثبوتونه چې موږ لرو چې دا د تقاطی ډول باندې په کرونا اخته نشي، ځکه هغه کسان چې موږ لیدلي په افغانستان کې چې کوم واکسینیشن شوی دی، روسه اکثریت د یو نیم د سناریو پیدا کیږي چې سره د دې چې کرونا د کرونا واکسینې مغستی دي، خو بیا هم اراز او علائم او د کرونا پیخه پکې مثبت شوی ده.
ډېره مننه ډاکټر صاحب زلمی رښتین. د دنیا اوریدونکو پښتنې شایي تاسو له ځان سره یادښت کړی وي، مهرباني وکړئ. د جانسن اند جانسن د واکسین په اړه هم اوریدونکو پښتنه وکړه ډاکټر صاحب، که چا دغه واکسین لګولې وي چې په یو دوز کې لګول کیږي،
او بیا فکر دې یو ډېر د خپل چې تجربه لرو د افغان جاپان څخه موږ سره سوشل سنټر کې یعنی د ډېر کسانې موږ پرسنل دا ته و چې یو کار کې اخته شو، وروسته له تداوینه بیرته منفي راغله، هغه یعنی کرونا منفي شول خو بیا دوه درې میاشتې وروسته یا څلور میاشتې وروسته چې بیا هم مخته شول ولې خوشبختانه بیا هغه سیر نه لري شدید لکه څنګه چې اول تر کې شدید سیر لري.
بلې ډاکټر صاحب که تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو چا واکسین هم لګولی وي ممکن په دې ناروغۍ اخته سي خو علایم یې ډېر خفیف وي، دغه کس چې خفیف علایم لري کولی سي نورو کسانو ته وایرس انتقال کړي؟
نو حتما ولې نه، خو ما درته ویلې دا خپل مونږ سره چې بعضې کسان راځي یا زمونږ خپل سټاف یو کره چې اخته شوي دي، لکه اول پیره کې چې څومره شدید و خو دومره دوه پیره کې دومره شدید نه و، خو ولې د انتشار هغه خو لري هغه کم هغه چې دي لاسوین دي هغه باید مراد شي په هر صورت کې.
بلې دغو کسانو ته ستاسو لارښوونه څه ده؟ هغه کسان چې علایم لري د کرونا وایرس چې دوی ستاسو په نظر باید کوم ټکي په پام کې ونیسي، ځکه چې د وخت په تیریدو سره هم د روغتیا نړیوال سازمان اصول او مقررات بدلیږي؟
هغه خلکو لارښوونه چې تل د عامه روغتیا وزارت یې کارکوونکي کوي چې معمولا لکه کوم چې اراض او علایم لري هغه ناروغان باید یا کسان باید قرنطین شي، فاصله مراد شي او خپل د زه ته مراد مراکی ترڅو چې نور جامعه او نور تکام په دې باندې اخته نشي دا بد مراد.
بلې په ځینو روغتونونو کې ډاکټر صاحب خیبر کلیوال ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو ته د دوی په خبره چې له دریو څلورو میاشتو راهیسې ماشونه نه دي ورکول سوي، ځینې ډاکټران مجبور سوي له افغانستانه ووځي، ځینې مجبور سوي له کار لاس واخلي، ځینې نورو اعتراضونه پیل کړي دي. دې مسلې د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې حد څه څومره اغیزمنې کړي؟
کله چې تحول رامنځته شول اکثر خلک د افغانستان وتی دي، چې په دې کې به ډاکټرانو کومو په هم تللی وي ډاکټرانو به هم پرې ودی سي. او آیا تاسو فکر کوئ چې یو سړی څلور میاشتې ماش وانخلي نو دا خو مار نه دی چې خاوري وکړي، کنه مجبور دی چې ځان لپاره یو مړی حلالي روزي د ګټلو لاره پیدا کړي. هغه ډاکټر صاحب چې خصوصا یعنی زه په دې اوسنۍ وضعیت کې که وګورو په افغانستان کې د تبابت کارکوونکي واقعا چې دا تلان دي، ماشات هم په هغه ډول باندې نشته دی چې څومره دوی ته باید ورکول شوی وي. حتی په افغانستان کې د ډاکټر صاحبان حق الخطر نه خوتي، بلکې هغه خپل ماش په وخت باندې ورکول کیږي. کله چې دلته دغه مشکلات رامنځته کیږي ډاکټر د اقتصادي مشکلات له کبله مجبور دی چې یو بل خلاص شي. نو دا معلومه خبره ده کله چې ډاکټران د دې صحنې نه وځي تر دې دمه پورې خو الحمدلله په افغانستان کې هغه څه چې د خلکو تمه او توقع وه چې دومره ډاکټران به وځي دومره نه دي وتلي، تر هغه حالاته پورې خپل سیستم روان دی، ټول ډاکټر صاحبان په خپلو ساحو کې دي. خو که چیرته دغه د ماش بندېدل او یا هغه مزد چې دوی ته په قراردادونو کې اچول شوی دی دا ونشي، معلومه خبره چې مشکل به پیدا کېږي. یو دغه د اتحاد بخش دی که په چېرته په دې کې دغسې ترینګلتیا رامنځته شي نو یو ستره ناورین به رامنځته شي. هغه ډاکټران چې دوی په کرونا کې اوس باید لګیا دي کار کوي، دغه دي
ډېره مننه ډاکټر صاحب. زلمی رښتین، تاسو یاتمن په جریان کې است چې د ایټالیا په پلازمینه روم کې د جیشل ډلې غونډه پرون پیل شوې ده چې نن هم دوام کوي، او په دې سرمشریزه کې د نور مسایلو تر څنګ د کرونا وایرس په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو هم بحث کیږي. په افغانستان کې په عمومي ډول د دې اوبا په باب بحث شوی دی یا په دوامداره توګه دغو بحثونو دوام کړی؟
یو خو مخکې ډاکټر صاحب نه دی پاک لا پر دی هغه پاک حق لاوم درته زه اوسو یعنی موږ خپل دی افغان جاپان روغتون تقریبا څلور میاشتې کېږي چې ماشین نه دی زمونږ په خدماتو باندې ناوړه تاثیرات کړی دي. یعنی موږ حتی خپل پرسونل د دې پرسونل سره چې کله روغتون ته راځي کرا وسره نه دی ژاړي، یعنی دا مستقیما تاثیر لري په ناروغانو باندې. ها خدمات باندې په کومه چې کوم خدمات کېدل هغه خدمات اوس نه کېږي، ځکه کوم دې خاطر باندې زما په نظر چې ناروغان مراجعه کوم چې روغتون کې ولادت به دامي هغه ناروغان چې موږ سره دي چې وي هغه خدمات چې په پاتې د لوس نه کیږي، کېدای شي دا نور ته انتشار چې نور ته دا خبره ورسیږي نو دلته د خلکو هغه اعتماد هم کمیږي په روغتون باندې. هیڅ نه تر څو چې د مشکلات حل شي کثیر دا مشکلات حل نه شي هغه اعتماد چې د خلکو په موږ باندې وو په روغتون باندې وو، ځکه افغان جاپان یوازینی روغتون د افغانستان کې غټ روغتون، البته مرکزونه به ډېر دي خو غټ سینټر چې دا یوازې همدا چې ټولو ولایاتو څخه دلته موږ د کریټیکل خراب ناروغان راتلل او تداوي کېدل تقریبا شل پنځه ویشت کسه هر ورځ یو نفر موږ ته راځي استفا ورکوي او نو دغسې دغه ته به توجه کوي. او تا چې مخکې کوم پښتنو کو ول دغه چې برنامه
ډاکټر خیبر کلیوال مخکې ډاکټر صاحب زلمی رښتینی یادونه وکړه چې حکومت باید ځینې د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي، ځینې کنفرنسونه جوړ کړي. څه لارښوونه کوي تاسو چې په دې برخه کې نړیوالې ادارې څه کولی شي، البته له اوسنیو امکاناتو او شرایطو ته په پام سره؟
ما خو هغه اول خبرو کې درته وویلې چې ورکشاپونه، سیمینارونه د دغې ناروغتیا په وړاندې باندې د خلکو عامه پوهاوی دا یو بهترینه لاره ده چې باید وشي. هغه ډاکټر صاحبان چې هغوی دغه دی اوس تقریبا دوه درې کاله په دغه د کرونا کې کار کړی دی، دوی دوامداره دغه میټینګونه اخیستي دي، دغه کانفرنسونه یې کړي دي، او دوی په دغه کرونا باندې د نورو ډېر ښه پوهېږي. باید نړیواله ټولنه دا اوس چې د جی شل هېوادونو کومه غونډه روانه ده، ما په نظر باندې باید د سیفي ټولنې هغه استازي چې دوی دي، دوی باید د افغانستان دغه اوسني شرایط ته په کتو باندې باید مرسته وغواړي. دا خو دې نه کېږي چې موږ هر څه دلته کینو او کار په خپل سر دي کار شي. نه، دې لپاره باید کار وشي، او کار دې دغه لپاره د پرمختګ لپاره باید داسې یوه طرحه موږ او تاسو سره موجوده وي چې په هغې باندې د خلک قانع کړو چې په افغانستان کې
ډاکټر صاحب زلمی رښتین. ډاکټر صاحب یادونه وکړه چې په دې برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان هم اقدامات وکړي. په افغانستان کې د ډاکټرانو یا د روغتونونو داسې یوه اتحادیه شته چې نړیوال سازمانونه له هغوی سره په تماس کې وي د تجربو د شریکولو یا د هم یا هم د روغتیایي مرستو د تنظیم لپاره.
له دې سره زما په نظر وخت وخت پر ارتباطات نشي تر څو دغه مشکلاتو ته د حل لار پیدا کړي. او علاوه له دې نه زما په نظر یوازې صحیح تبلیغات به هم ډېر هغه نه کوي، بسنه نه کوي. مهمه دا ده معالجه هم پکې مهمه ده، ځکه یو نفر چې اخته کېږي هغه معالجې ته ضرورت لري بیرته. او اوس وخت کې مخکې ډاکټر صاحب چې مورته اشاره وکړه، دلته موږ ښه قدمونه تربیه کړي دي. اوس موږ متخصصین، هر ډاکټر هر نرس من لرو دغه خدمات په صحیح ډول باندې وړاندې کی.
ډېر مننه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام و چې د کورونا وبا د نوې څپې په اړه مو په دې پروګرام کې خبرې وکړې. د پروګرام ملمنو ډاکټر خیبر کلیوال د داخله ناروغي متخصص، دغه راز ډاکټر زلمی رښتین د افغان جاپان د کووید 19 ناروغي د درملنې روغتون رئیس. د اوریدونکو هم مننه چې پروګرام ته زنګ را وها او دا خبرونه یې شایسته کړه.
ورور بل میں